سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
یو موټر چلوونکی د دوشنبې په ورځ د جرمني په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یولس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو څلوېښت کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینو سیمو ییزو چارواکو ویلي دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبې په شپه دولس بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبې د شپې په دولسو بجو پیل او د دوشنبې د غرمې تر یولسو یې دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه څلور کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا څلورم ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بېلابېلو پولو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي. سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوي په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. دې رسنۍ ویلي و دا کسان په یو کال بند محکوم شوي وو او خپل دورې د بند تېرې کړي وې. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنه کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. دې رسنۍ زیاته کړې پولیس به تر یوې ترانزیتي الوتنې د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس دې اقدام د بشري حقونو د بنسټونو نیوکې پاره ولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان ته استوي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه په دوبی کې په ځایي وخت د غرمې په یوه بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان له خپل ګروپه ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پای لوبه ته وتله. د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پای لوبه سبا د پاکستان په لاهور کې د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنز کیږي. او په سریلانکا کې د چاپېګال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښې د عقل ته ورسیږي. د چاپېریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تېرو دیارلسو کلو کې لږ تر لږه یو نیم سل فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له دېرشو تر څلوېښتو کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تېرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړې دي. یو شمېر افغان ښځې په دې اړه وایي
موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده. همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نشته، وظیفه نشته، په کور کې ناست ده.
په دې اړه به تاسو ته ریپورټ ولرو چې په جرمني کې په منهایم ښار کې یو بریدګر په موټر باندې لږ تر لږه یولس کسان ټپیان کړي او دوه تنه مړه کړي دي. پولیسو دغه بریدګر نیولی او ویلي دي چې یو څلوېښت کلن جرمن تبعه ده. په دې اړه تاسو ته ریپورټ خبرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته صبر ختم شوی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
نږدې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستي او دوی مجازي بندیانې کړي دي. ولکر ترک د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا ناستې ته وویل افغان ښځې او نجونې له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټوله نړۍ کې بې ساری دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سره بیره د افغان ښځو او نجونو نظرونه هم واوره. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړې دي. دغه سازمان د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبې په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 85 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې سوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې و دراتلونکو په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته سوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه وختل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنۍ حالات اونجونی ټول روخندوان خسته دي سره، له درس پاتې، له تعلیم پاتې، او رازو میرمنې چې کار کوله موږ داسې میرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ میرمنو اوسې کله له کار پاتې ده، همدغه خپل په روح روان تاثیر لري. اولادونه وږي، ماش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار وارسي په طالبانو باندې.
د مزار شریف کاری بی اوسیدونکو فرشته هم ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها
د طالبانو لخوا چې کوم حالات او محدودیتونه پر ښځو لګول شوي، زما په نظر که دا هیوادونه غواړي چې واقعا افغان ښځې او نجونې له دې حالته ووزي او کار وکړي، باید پر طالبانو فشارونه راولي او په عملي بڼه دي د دې بندیزونو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
دا یادونه ده چې له دې مخکې هم د ګڼو هیوادونو استازو د بشري حقونو مدافعینو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې دي او له طالبانو یې د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې. خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لرې کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، له محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشنبې په ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه په خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز سرعت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روان و. یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لرویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي، موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو ویې کاروو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ تیره میاشت په مونیخ کې وشوه چې یوه افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړې او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د تورخم دروازه چې د فبروري له 18 د پاکستان لوري تړل شوې لا هم تړلې پاتې ده او سربیره په دې چې د دې دروازې د بیا پرانیستلو لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې، د یکشنبه له 12 بجو د شپې د دوشنبه تر غرمې پورې هلته د دواړو خواوو په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړې دي. په خواله رسنیو د طالبانو اړوندو ځینو کسانو داسې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ښیي د طالبانو ځواکونه د پاکستان په لور باندې ډزې کوي. د طالبانو د ځواکونو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رسېدلې چې پکې د طالبانو یو عسکر وایي چې دوی د پاکستان د لوري کمیساري نیولې ده او پاکستانی عسکر له سیمې تښتېدلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی بیا ویلي دي چې په نښتو کې د دوی یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د پاکستان لوري ته هم لږ تر لږه 4 عسکر ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم د لواړګي روغتون ته ورول شوی و. په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پوسټو په جوړولو کې ولې همیشه دغه سي ننګونی او ستونزې رامنځته کیږي. سرحدي پوسټي تر کومو سیمو پورې مجاز دي او څنګه جوړیدای شي؟ مجید بابر په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
د تورخم پوله یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بنده پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 18 پاکستانی و امنیتي چارواکو تر هغې وروستو تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پرېکړو اختیار د کمیسیار سره وي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازعه ده نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاک دغه ایپاپس دوه واري د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه واري د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنۍ جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او په هغه وخت کې چې وزیر هغه وخت سیاست مار صاحب و چې هغه شتون نه درلود او ناب چې دغه کمیټه مشري کول په هغه کې د سرحدونو په هکله فقط د امنیت د تامین په هکله په هغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مثلا نشته، صرف به تشریک اطلاعات مثلا شده، استخباراتی اطلاعات مثلا شریکه اول مثلا شده، زکه چه ناتو هم یو غره بوده پا ایپاکس که نه خود سرپدون و ده همانگی او ده امنیت تمین ده پاره نو پاقه انت تشریک اطلاعات وو دا چه مثلا دقه بوردر لا دقه خط سنگ مدیریت چه پا دقه بانده دولتون توافق تا ندرسید دلی
ده پاکستان و افغانستان ترمند پولا پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لنجمنه د ډیورن کر خوای خدای خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر سید اختر لشاوی دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کړي شي
سفارتی اعداد دی غوغواد دی دی رډای دی کی دی پی ټی کی جو شه دی دا این د پس په وګراوانی بیا چې د دې افغانستان د پاکستان د شو دی ورس کو سره وایا کو ایز ګو ډرایو سو د پاره با اول کې دو دو اوس هم چې د پاکستان د سفارت آ طرف سو دی دی طرف سو دی خارجه او وزارت دی دی طرف سو دی آ طرف سو دی دی به علاوه جوائنٹ کوارڈینیشن ته د چا دی دی ګور اور اف کی چا کوم سره دا دی دا هی چې یو سیز کوي یو مورچه یو طرف ته یا بل طرف ته جوړی ته پکار دی چې اور خپلو کې یو سلا
سید اختر لشاوی چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولی او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې زیلنسکی ته صبر ختم شوی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو په وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر مقاومت نیوکه کړې ده. د وروستیو راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ تر کړکیچونو او لانجمنو خبرو وروسته د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې زندولی دی. رویترز او بلومبرگ همدارنګ فاکس نیوز په جلا جلا رپورټونو کې ویلي دي چې د مرستو دغه زند به تر هغه پورې دوام وکړي چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې تعین کړي. د فاکس نیوز په خبره باندې چې د یو دولتي چارواکي سره خبرې کړې دي د مرستو دغه بندیدل دایمي نه دي بلکې یو زند ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نیوکه کړې او ویلي دي چې پر وړاندې یې صبر پای ته رسېدلی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو پر وړاندې د زیلنسکی د مقاومت له امله نیوکه کړې ده. د زیلنسکی د دې خبرو په غبرګون کې چې ویلي و په هیواد کې د کړې پای ډیر لری دی پر ټولنیزو شبکو ولیکل چې دا د زیلنسکی لوري تر ټولو ناوړه وینا ده او امریکا به تر ډیره وخته ونس غمی. د زیلنسکی په اړه د ډونالد ترامپ نوې نیوکه چې د مارچ په 3مه په ثورت سوشل کې خبره شوې خی چې لسپینې ماڼۍ سره د اړیکو رغول به هغه ډول چې اروپایي مشران یې زیلنسکی غوښتنه کړې ستونزمن کار وي. د برېټانیا لومړي وزیر وان کیر سټارمر د مارچ په 3مه وویل چې د اوربن موافقې لپاره پر میز ځینې حل لارې شته چې لږ تر لږه به په موقت ډول په اوکراین کې شخړه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لو فیګارو رسپانې ته وویل دا یې فکر کوي چې هوایی سمندري او د انرژۍ په زیرمو کې یو میاشتنی اوربان به متحدینو ته وخت ورکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بشپړ او تلپاتې اوربان ژمنې وارسوي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورسولا وان دیر لاین ویلي دي د اروپایي هیوادونو دولتونه د اوکراین د جګړې په اړه د خپلو زیاتېدونکو اختلافاتو د کمولو پر سر له متحدو ایالاتو سره هڅې کوي غړیو هیوادونو ته به د اروپا د بیا مصالح کولو په اړه خبر ورکړي. فون در لاین وویل موږ پرته له هیڅ ډول پوښتنې لوی دفاعي زیاتوالي ته اړتیا لرو. موږ تلپاتې سوله غواړو، خو تلپاتې سوله یوازې د واک پر بنسټ رامنځته کیږي او واک زموږ په خپل ځواک پیلیږي. له کاناډا، ترکیې او د ناټو سازمان لسګونو مشرانو د مارچ په 2 په لندن کې سره وکتل، د دې لپاره چې یوه مصروفه ډیپلوماتیک اونۍ پای ته ورسوي، تر څو د فبروري په 28 په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ لانجمنه کتنه چې تل به د خلکو په اسانو کې وي پر خلکو یې هیره کړي. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو هیڅ استازي ګډون نه وکړای، که څه هم سټارمر له دې ناستې مخکې وویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او احتمالا یو یا دوه کسه به د سولې په داسې یو طرحې کار وکړي چې له واشنګټن سره به هم پرې خبرې وکړي. د زلنسکي او ټرمپ د ژوندیو تلویزیوني نشراتو او کمرو مخې ته د روسیې د 3 یرغل په اړه ناندریو د اروپا مشران په ښکاره ډول حیران کړل. د جرمني احتمالي صدراعظم فریدریش مرتز هغه څه ته په اشاره چې په سپینه ماڼۍ کې پیښ شول وویل، دا د زلنسکي څرګندونو ته یو ناڅاپي عکس العمل نه و، بلکې په خبره یې جعلي تیښته وه چې پر ټرمپ یې د پټې نیوکې څرګندونه کوله. د اروپا د دفاعي توان د پیاوړتیا او د مسکو واشنګټن ترمنځ د تودو خبرو د خبرداریو په اړه له سختو او روانو بحثونو سربیره اروپایي مشران وایي د امریکا له نوي دولت سره تعامل یو لومړیتوب دی، ځکه په خبره یې امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو عمده مرسته کوونکی دی او باید د خبرو برخوال وي. مرتز وویل په اروپا کې د امریکایانو د ساتلو لپاره له هر ډول اقدامه دفاع کوي. له هغې راهیسې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر او ټیم په مقرر ډول زلنسکي د متحدو ایالاتو د مرستې لپاره په ناشکرۍ تورن کړ، د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ولز د مارچ په 2 وویل، موږ داسې مشر ته اړتیا لرو چې له موږ سره هوکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر د مارچ په 2 په یوه ویډیو کې وویل، البته چې موږ د امریکا اهمیت درکوو او د ټولو هغو مرستو لپاره هم مننه کوو چې له متحدو ایالاتو مو ترلاسه کړي دي، که څه هم لا څرګنده نه ده چې په اوکراین کې به د سولې برخلیک څه وي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د یو میاشتنی اوربند د احتمالي پیل په توګه انګیري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډیر کړی. یونیسف په یو راپور کې ویلي دی، ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخه کې نویو اړتیاو ته لاره واره کړې. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي وایي خپله ټوله شتمني له لاسه ورکړې او حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون له امله د اوبو ناورین لا پسې ډېر شوی دی، چې له امله یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي. د دې راپور لمخې د 2020 او 2021 کلونو د ژمي ښه وضعیت ته په کتو بیا هم لوږه په دې هیواد کې پراخه ده، او 4.3 میلیونه کسان چې د نفوس له 1/3 برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله ناامنۍ، د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیايي خدمتونو نشتوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچا لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل له مخې 1.3 میلیونه ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیه په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیونه امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولای. فریدالله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت بسیار بد سر مان مردم آمد.
وضعیت ډیر خراب دی، ټوله هستیمو سیلاب یوړه. موږ دا مهال د خپل خور په کور کې اوسو او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. آن یو ستن مو هم له کوره نه در راویستې. زه بیکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو آن ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
سیاسری ټول دلته سرګردان چې اوس هغه ناپاکې هم وایي خلکو په یو رقم باندې خپل ګزاره کوله، هغه هم نشته. کېږي هغه مثال د دوه کیلومتره یو نیم کیلومتره څخه بعضې ګاری لري، بعضې پر لاسو کې راوړي، بعضې سهار ولاړ شي تر ماښامه پورې نوبت نه ورسېږي. یو لس لیتره بشکه اوبه په لس افغانۍ باندې هلته یو ځای کې اوس خرڅېږي. زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو.
امنه چې د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو دوه ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما زه په ډېر خراب وضعیت کې یم، ورځ او شپه مې ښه نه ده، د اعصابو ناروغي مې پیدا کړې. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي بې هوښه کېږم، فشار مې لوړېږي، هېڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه ژاري، هېڅوک نه پوهېږي چې موږ شپه ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله دوه اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي وو چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله شپږویشت کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ستاسو له پیغامونو
د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې وو چې د خوراکي توکي د مرستې حساب کتاب دوی ته راتلی حساب یې په سمه وو. نو هغسې دا بنده سو دوی کېدای سي نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلي کې مثال داسې عزیزان قریبان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نشته، بیخي حساب کتاب چپه دی، په افغانستان کې مزدوري نشته، حساب کتاب نشته، هیڅ کاروبار نشته نن دې. او دویمه خبر دا دی بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغو چې هلته روره څه شتمني وه هغه هلته پاته شوه. بیا چې دلته راغله د وینو سار مرسته چا سره کړې چا سره نه کړې، هغو چې څه شتمني وه هغه یې په کورو باندې مصرف کړه، چې مثال یې مځکه واخه یا کور پر جوړ کړه، نو ځانونه یې پکې قرضداره کړه. او دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نهشته پکښې. نو دلته دوی په داسې ګرځي چې په ورځ سل روپۍ دوی ته پاتې شي، سل افغانۍ. دوی دومره خوشحاله چې بیخی به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسې انجینران موږ ته راستولي وای یا آیاتان مو راستولي وای، ما به دلته خلک ورښولي وای، کورونه به مې ورښولي وای، تاسې به په خپلو سترګو لیدلي وای چې دا څنګه حساب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسی. زه د غزنی دی ولایت د یک دی ولسوالۍ څخه تاسې ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید تاسې دا زما پیغام در سره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هېڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسې څخه غوښتنه ده موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هېڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ پیغام ثبتوو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي یا پاسپورټو کوم تمدید چې ده یا کوم کاروبار چې روان ده په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی بروبي ځان نه سره کېږي او ډېر انتظار په موږ باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو ډېر سو نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي د چارواکو.